په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو چې د نوروز جشن ته ځانګړی شوی. خو پایله دې سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانون انکار دوام د پوهنې په برخه کې نړۍ یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنسي و نسل او د هیواد پر راتلونکي پرېوزي. ښاغلی بینت نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ 22مه به پرله پسې دوهم کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغان نجونو پر مخ تغلی وي. هغه ټینګار کړی چې زده کړه یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې د خپل پخو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساوات او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. طالبانو چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به بیرته ټول نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت امر مولا مصطفی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د مرکز فیروسکوپ جنوب د غورقند په کلي کې په یو کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د ده په خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او پرې وچاودي. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه لکان او درې نجلۍ او د هغوی مور وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2003 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې. په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,43,343 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 3 لک ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زیوای اموري را خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونه په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا تیرونه ویلو چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حاد خوار ځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حاد خوار ځواکۍ له متوسطه کچې سره مخ وي. بریتانیا پر یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورندي بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک دوه قمندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلی نن ورځ موږ د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هواده به هر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایی ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو شنونکي نظر اخیستی دی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
بیروبار بدل تا و مگر پر دیر خوشنی سر بایدو ایم چه اغا بیروبار بدل تا نشتا.
او د پسر لیل پایل سر بامو ده پروان ولایت گلغنده مشهور میلی تا هم بوزو چه هاگا اوست چه دول تجلیلی گی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. د کمیسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او په ډېره بې رحمۍ وژني. هغه دا چې د طالبانو حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. تفصیل دې امید زهیر مل پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډېره بې رحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډېر شمېر مخکینی نظامیان چې اکثرا ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سرل دی چې دوی اوس ملکي وګړي دي خو بیا هم له ویرې په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومیټرک شوي بول اوس نشي کولی چې اړوندو اداراتو ته د پیژن پاڼو او یا هم د پاسپورټ د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی که چیرې دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولې دي.
طبعا ځینې جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بېرته نیول شوي دي. شخصی خطون نسیر دی بس دینو جو که خصومت و وجنه شخصی برخورد لوجنه جان ورسی دلی خواقا شخصی تو گوانی نه دی نظام دی طرف.
خود افغانستان د بشری حقون خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې ادعا کیږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجې ورسته وژني او جسد یې ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیره اونۍ ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د خپلې ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړې چې په کې ادعا کیږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیري سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډیو هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلي خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره لویرې افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه هملته اوسیږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیږلو په اړه هم خبرداری ورکوي او تر خوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بېوزلۍ یادونه هم کوي. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخواي ازادي راديو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې په کې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړې وي.
په همدې موضوع کې تم کې ګوډه ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د پخوانی حکومت د سرتیرو د تټم کې دوه شکنجه او وژل کې دوه اداو پاړه د امنیتي چارو لښنون کې او ل پخوانی پوزي احمد خان اندر سره مرکه کړی او په پایل کې له هغه پختلی چې په افغانستان کې د پخوانی امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کوم ګواښونو سره مخ ده.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کوم ویډیوګان وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبرۍ ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او د دوی فرمان له خان سره مخامخ کی هغه ته هیڅ نو سزا نه ورکي او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي راپورټونه خپاره کړي دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړي توګه د ټیټپوړو منصبینو، سربازانو، خورزابتانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو پاکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوږه په اوږه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجې او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي، نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
مګور د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي وادو سره کومه اردو یا پوز د دې ملګری وو دوی جوړ کړي وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه ویستري دي د نورو افغانانو په ویستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر ته وځي. د افغانستان اوسني حکومت سره به په دې اړه باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوه کې شوي دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بېرته راباسي او وژل کیږي او ټوله دنیا یې ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومتولي ده چې اوسنی حکومت یې کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیښو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان باوجود که داسې پیښې کیږي د دې مسؤلیت چا ته وګرځي او په راتلونکي کې به د دې بشري جنایت ځواب ویونکي څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي، خو کله چې دا لړۍ ډېره دوامداره شوه د نیم کال کې ډېر خلک ضرور شوي دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نه شو. که څه هم موږ په دې باور یو چې په خپله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبرۍ دغسې یو هوډ نه لري چې دوی فرمان باید پلی نه شي او یا هم خلک وزور شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپلو مشرانو امر نه مني، ځکه دغسې کړنه کوي. که چېرې دوی واقعا د خپلو مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنی شوی نه وای.
د افغانستان د بشري حقونو د خپل واک کمیسیون د وروستیو موندنو په اړه د امنیتي چارو له پو احمد خان اندر سره مرکه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د معتادینو له روغتون څخه 150 تنه روغ دي کسان د درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. روغ شوي کسان هم خوښ دي چې درملنې وشو او هوډ کړی چې بیا به نشه نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د خپل مشر په امر په ټول هیواد کې د روغدو کسانو د راټولولو او درملنې کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې یوازې په ننګرهار کې د سلګونو کسانو درملنه کړې او دا لړۍ دوام لري چې تېره ورځې هم 150 تنه له درملنې وروسته کورونو ته لیږلې دي. د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات امیر قریشي بدلون رسنیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امیر اختیار ریاست او د امنیت قومندانۍ په ګډې همکاري باندې په دې وروستیو کې د ښار بیلابیلو ناحیو نه په سلګونو معتادین راټول شوي او د درملنې په موخه اړوند روغتونونو ته لیږل شوي دي. د دې نه مخکې څو څو ځلې معتادین تداوي شوي دي او کورونو ته لیږدول شوي، خو نن هم 150 تنه معتادین چې درملنه یې شوي ده خپلو کورنیو ته واستول شول او د دوی صحت د ډاډ وړ و.
بدلون وایي د کومو کسانو چې درملنه شوي او لنې شو بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلي هغوی سره به مرستې وشي څو خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو او بیرته په خپلو پښو درېدو لپاره کوچني کاروبارونه پیل کړي.
مهمه خبره په دې کې دا ده چې له دې نه وروسته د کوم معتادین چې دوی درملنه سوي د کورونو ته استول سوي دوی سره به د وړو کاروبارونو برخه کې او همدارنګه په راتلونکي کې د دوی صحت ته پاملرنه کیږي او دا به د یو نظارت لاندې ساتل کیږي تر څو پورې خدای مکه بیا دوی نشو ته ونه ګرځي.
له اعتیادا خلاص شوي هم خوښ دي چې درملنه وشوه او یو ځل بیا خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
زمنګ تا دوی وکړه او الله دې ته عمر ورکړي زمنګ خدمت وکړه که سختیم تیر کړه که بل بختیم تیر کړه خو موږ تیر کړه. ماشاءالله ډېر خوشي وي.
که څه هم چې د طالبانو مشر نږدې یو کال وړاندې په ټول هیواد کې د نیشهیي موادو په کرکیله او سوداګرۍ بندیز لګولې او همداراز یې حکومت د روږدو کسانو درملنې ته مټې رابډ وهلي، خو تر اوسه نړیوالو ټولنو او خپل واکمن حکومت نه بزګرانو ته د کوکنارو بدیل ورکړی او نه یې هم روغو شوو کسانو ته د کاروبار او مصروفیت غم خوړلی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د مارچ شلمه د خوښۍ د نړیوالې ورځې په توګه ونومولل شو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ په ارزښت ټینګار وکړي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک څومره خوشحاله دي په دې اړه نور جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
هر کسی که بخواید بر خودشان احترام بته، احترام قائل شوه، یکی از راه هایش همیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان خیدری یو له غونجونو څخه ده چې وایي د ژوند له ستونزو سره د مقابلې لپاره هڅه کوي چې خپله کورنۍ خوشحاله وساتي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د ځان، کورنۍ او دوستانو د خوشحالولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي.
و اگر چې در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی
که چه هم د افغانستان په اوسني حالاتو کې دا ستونزمن کار دی، خو موږ د افغانستان وضعیت په غم او خپګان سره نشو بدلولی. نو تر ټولو ښه او اسانه لار دا ده چې خپل روحي او رواني حالت ته په خوښۍ او خندا سره بدلون ورکړو. اوس چې هر څوک غواړي خوشحاله وي، ډېرې لارې شتون لري.
ازیتا نژند چې د اقتصاد پوهنځي فارغه ده، یو له هغو نجونو څخه ده چې خندا د افغانستان د نن ورځې له ستونزو سره د مبارزې یوه لاره ګڼي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې خوښېږي تل وخندي او شاوخوا خلک خوشحاله وساتي.
درست است که مردم افغانستان مشکل
دا سمه ده چې د افغانستان خلک ډېرې ستونزې او کړاوونه لري، خو یو شی چې موږ خپلو خلکو، هیوادوالو، دوستانو، خپلوانو او حتی خپلې کورنۍ ته د ډالۍ په توګه ورکوو هغه موسکا ده، ځکه زموږ ټولنه موسکا ته سخته اړتیا لري، ځکه زموږ خلک د اقتصادي، رواني او روحي فشارونو لاندې دي. هر څومره چې موږ خندانه څېره ولرو او نورو ته خندا ډالۍ کړو، په هماغه اندازه زموږ ټولنیز اړیکو بدلون راځي.
خود حقوق و سیاسی علوم و دفارق آغا ما پا آن خدنا باید پزای او مناسبه وی ترتود نور درن سبب نشی.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید امین خندیدن را وست.
خنده خده، خو خنده باید دی نور و دی توهین او سپکاوی پتوگه و نکارو. که موگ دی خنده کول و زای و نپیجنو، داده دی لامل که گی چیز موگ شاو خو خلق خپا او زرطوری شی. نغوره دا چی خپل دی خنده وقت او زای و پیجنو او بیا و خندو.
ارواپوهان هم په دې باور دي چې خندا او خوښي د ډیرو دردونو درملنه ده. خوښي او خندا د اعصابو توازن ساتي او د مختلفو ناروغیو مخه نیسي. شبنم شهپر یو له ارواپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې خندا او خوښي د استرس هورمونونه کموي او بدن پیاوړی کوي.
افرادی که شوخ طبع هستند، فکاهی میگن جو
هغه خلق چې شوخ طبیعت دي او ټوکی کوي، دوی د حالات سره د سمون وردی، دوی د ننګونو او ستونزو په وړاندې نازک ندي. کله چې دوی په لار کې کوم ستونزه راشي، دوی هڅه کوي چې هغې ستونزو سره په شوخۍ مقابله وکړي، په اړه یې ټوکی وکړي او داسې ځان خوشحاله وساتي او هغه ستونزه له ځانه جلا وګڼي
که دارن با او مثلا جوک میسازند.
دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې دا ورځ د خوښۍ نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، څو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړي. خو د ګالوب نړیوالې مؤسسې د وروستۍ سروې له مخې چې پایله یې د 1401 هجري لمریز کال د وږې په میاشت کې خپره شوه، په 2021 کال کې د بېلابېلو هیوادونو د وګړو د ناخوښۍ کچه ارزولې چې له مخې د افغانستان وګړي د نړۍ تر ټولو ناخوښ یا غمجن کسان بلل شوي دي. په دغه سروې کې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ترسره شوی، ویل شوی چې د افغانانو رواني حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندویي کوي او په افغانستان کې استراب، سترس او خپګان لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې سروې کې افغانستان د 95 نمرو په لرلو سره د دغه شخص په سر کې او لبنان هیواد د 85 نمرو په درلودو د ډېرو ناخوښو وګړو په لرلو سره په دویم کتار کې و.
لا خبرونو ور اخوا
دې برخه کې وړاندې به د سمنک میلې په اړه واورئ. خو اوس به د پسرلي یوې بلې میلې د پروان ولایت ګلغونډۍ میلې ته مخه کړو. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تېرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور د استاد ګل زمان په دې سندرې چې ګلغونډۍ لپاره ویلې ده پیلوي. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دې جوړ شي او مشاعری دې تر سره شي.
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه وروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د همه د ارغوان جشنواره موږ ولمانځله، چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لویو پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. د پروان ولایت ګلغونډۍ د میلې په باب مو واورېدل او سمین دیوې بلې میلې ته مخه کوو. د پسرلي او نوې لمریز کال پر رسېدو سره د افغانستان او د هغو هیوادونو وګړي چې نوروز د خپل فرهنګي جشن په توګه لمانځي د سمنک میله هم جوړوي. ډېری میرمنې او نجونې د نوي کال په شپه تر سهاره سمنک پخوي او خوشحالي کوي. خو سکل په افغانستان کې د نوي کال پر رسیدو سره داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله د ښځو د سمنک میله هم پیکه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سمنک دودی زمین ده چې هر کال په افغانستان او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د ښځو لخوا په ناستې، دایره وهلو او سندرو ویلو لمانځل کیږي. خو سږکال داسې برېښي چې دا میله د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او د موسیقۍ او سازونو پر غږولو د بندیز له امله په کمه او محدود ډول لمانځل شوې ده. د کابل اوسیدونکي فرحت وایي له یوې ډلې ښځو سره یې په کور کې د سمنک میله جوړه کړه. دایره یې ووهله او نجونې او مېرمنې هم خوشحاله وې.
موږ خپل سمنک واچوه، دایره مو هم وهله، جشن مو ونیوه، سندرې مو هم وویلې، خو څوک ترې خبر نه شول.
سمنک یو ډول خواږه خواړه دي چې د غنمو له شیرې څخه جوړېږي او د کلتوري او فرهنګي دود له مخې د نوي کال د نظر په توګه ګڼل کیږي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي رانا وایي چې په نوي کال کې د نورو جشنونو تر څنګ د سمنک جشن هم نمانځي.
سمنک مای آخر سال یعنی مای اوت
موږ سمنک د کال په آخرنۍ میاشت کې تیارو او نوی کال په سمنک پیلو. کله چې د سمنک میله کیږي د خپلو خپلوانو، نجونې او ښځې دعوتوو. ټول یو ځای کیږو، ښځې دایره وهي، سندرې وایي او تر سهاره خوشحالي کوي. پر دیګ دعا کوي تر څو دعا یې قبوله شي او وروسته بیا سمنک د نظر په توګه پر خلکو ویشي.
نظر چې پخته شو بر همه مردم توزیع میکنن.
د هرات ولایت اوسیدونکي فرشته ابراهیم خیل وایي سږکال په دغه ولایت کې د سمنک میله پخوانۍ نه ده پاتې. نوموړی وایي که څه هم دی او ملګرو یې په کور کې کوچنۍ میله جوړه کړې وه، خو په خبره یې د تیرو کلونو په څیر په دې ولایت کې رسمي مراسم نه دي ترسره شوي.
ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم. تعداد کمی
موږ یو اونۍ وړاندې یو محدود شمیر میرمنو سره سمنک جوړ کرد. په سندرو او دودیزو فرهنګ سره مو ونمانځل. خو په ټولیزه توګه په هرات کې د پخوا په څیر رسم او رواجونه لکه د یلدا شپه، سمنک او چهارشنبه سوری نه نمانځل کیږي.
حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه د لغمان ولایت اوسیدونکي هم وایي چې سږکال د کمزور اقتصاد له امله د سمنک میله ونه نمانځله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
او یو خو د خلک اقتصاد ډېر خراب ده، ځکه خلکو سمنک مو خپله دونه سمنک نه ده اچولی. روژه مله اله وو، نوی کال هم رالو، نو ځکه که نه هر کال یې موږ دغه میله اچول. دا د افغانستان یو رسمي رواج ده.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان عبدالمتین قانې د سمنک او د نوروز د میلو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېر کال د طالبانو حکومت د نوروز د نمانځلو په تړه وویل چې په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو د نمانځلو مخه به هم ونه نیسي. د سمنک میله له پخوانیو وختونو راهیسې د نوروز له میلو څخه ګڼل کیږي چې تر ډېره په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې د ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت ګزوب د بلسوالۍ د خلاش د کریانو تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې وروره هیله کوو چې تاسو موږ پیغام راته نشر کړئ. زموږ په منطقه کې ډېره وچکالي ده، خلک د ډېرو غټو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پرو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو څخه دا هیله کوو چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ سره مرستې او کومکونه وکړي. کینه وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دی. فقط په احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زه د یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی ولې چې د کومې موسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کیږي هغه موسسې ټولې د دوی په لاس دی یا زه به د خپل د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریبو خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی که بیا چاته ورکولی کېږي هغه د هغه خلکو ته ورکولی کېږي جګړه د خپل د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی نو زه دغه د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکولی کېږي د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال حیانت زه بولم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
پنځه دقیقې
دو خبرې دي یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم نوروز یا د نوی هجری مریض کال لومړی ورځ په افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیې کردان هم ورته له شور او زوږه ډک ځانګړي مراسم جوړوي د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا درې زره کاله پخوا زمانې ته رسیږي د تاریخي اسنادو او اسطورو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي یې هم لغوه کړه دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو همت صاحب ته ورځو همت صاحب تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي
ډیره زیاته مننه لیدین چې تاسو ته د خپل مزمره او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کیږي په دې لاره کې خو راز مو ترجمه کړې کړې له څنګه تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په د سیمه کې چې افغانستان ایران تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او حتی د عربي سیمه ځینې هیوادونه لکه عراق سوریا همداسې ترکیه دغه هیوادونه په برخې نیسي خورا ډېر قدامت لري تاسو کوي چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلانه پخوا واوري نو د دې د چې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهانو له جملې څخه و د دې بنسټګر بولي البته خوشانی شاهان و کوشتبیش در لحاظ تاریخی مخین تقریبا 2.5 یا 3 کار خواه لووس نه او این تا کالا یزر کالا شال خواه خال میلاد نه ده حسابی گید
بله
خو اگر بسید احساس من گفت تو به سینا کولش و اندقه فکراتی شهنامه و فبری تاریخ در تغییر جمشید نوای هر وکمان وقت دیاریهی وکمانه یه بنفرگر بلی البته یک را تو روستا که هم نوی امپراتوری تراغلی نو شاهی دوری تراغلی و مختلف دویدون و تفضیل توپیرون و بندی تو مختلف دویدون که المنزل کیگیم مثلا په افغانستان او پاکستان کې یو د دې دغه پیلوور کې دا د مرکم وخت باندې منځل کیږي که اور از منځل کیږي له دې نه هغه نو کې ایران شو په دغه کې هغه نو کې دا د دې وخت ورکې صوره یې باندې د دې د تاسو په دې یو د دې کې له په افغانستان کې نظر داده چې د کار لومړی ورځ نه وو د لومړی ورځ د کور له نظر داده چې نه د لومړی فصل د بیا وخت نه کیږي په هر حال ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي البته د دولتونو د جوړښت دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول د هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي یا د بل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي
بله همت صاحب تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کال مخکې المانزل کېده یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوې کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې هغه مهال یې ریخه یا د المانزل ریخه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې هغه مذهبي او دینی اړخ یې درلود د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدې او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوې فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځو سو نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخو لري البته زردشتي تاریخ ته کته نه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بهتر راځي په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دیدانونو کې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې بیا دغه دینی اړخ نه لري یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره
بله همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث ول چې دغه علما یې مخالفت کوي.
مهم چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې په دیني مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا د بشپرستان یا همدا ملکیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده او دېته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې لکه همدلته په افغانستان کښې هم د اریایانو د دورې او په ایران کښې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي انتخاب نه کوي انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو څه ورته وایي د دو ډېر
بله کور مو ودان سلامت او سید همت سی ورسته به استاد سیدی سی هم استودیو سره وصل شي هغه به له دینی اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامي عمارت تېرې دورې ته هم بازار وکوي په هغې دوره کښې هم دوی دغه مراسمو ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هدخاص رنګ یې په هغه وخت کښې دلته له منځه تللی و. زه فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هره ټولنه کښې چېړي د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسې، دوی نه پوهېږي چې دا تغییر شوي دي. تغییر کېږي ډېرې تدریجي باندې، حتی نسلونه تېرېږي چې تغییر کېږي. نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې یاره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه چکرونه منځ ته نه راځي. خلک ځان بېګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي پښو لاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي. ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسؤولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنې دین اول ورپسې کلتور، که کلتور اول ورپسې دین. نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دوی ته یو اختلاف نظر پیدا.
او کور ودان ډیره مننه سلامات او سي. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول. خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز پاړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې لمانځنې مراسم جوړوي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي. د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
ډېر ښه شتم اشاره وکړه جناب لیدین صاحب. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایطو د ټولنې اړتیاو غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو. خو هغه دغه څارویو دغه کارونه کول که نه، نو دی دلته د قوي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او په هغه باندې به کولبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره آماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنبه اوچته کړي، که چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک کړي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي شي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي، یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعانو ته احترام، دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري بشالري. نو دې کې ټول طریقې دي چې څومره نو وایي چې هغه د دیني اړخم کوي، یو هغه له فرهنګي اړخم کوي چې د مشرانو احترام نه کوي. ولې ځینې داسې مسائل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن په بانزنو کی نو فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي هغه کورونه چې مثلا هغه کې کینیا د وروستو ته کې څرګندونه کوي هغه باید دی واسي د کارګرتونو نوې جاسي چې هغه کې هم ټولنې ته ګټه او هم د
ډیر مننه همت صاحب سلامت اوسې باید یادونه وکم چې زموږ بل میلمه خاغلی صلاح الدین سعیدی لږ زره بوخت دی ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورداک ورتاک څه ډول دی په دې اړه راپور اورو بیرته بحث راستنی کو ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهین نه خوان داخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار به زښت ډېر خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغله ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت سعی لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشایری دی تر سره شي
د طالبانو لا بیا ځلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشایره هم جوړه شوې و د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې د ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د همد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو سکهال هم په نس دوه ورځې کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر لاس رکھا وا گلی ورجو چنندری اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی باید وایم چې زموږه د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبې پاتې دي بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې تاسو په هلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي که نه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل
خصوصاً مشہور نوروز تقریباً کله چې موږ بازار سره ولرو د لحاظ میوې جوړې مړي جوړې شوې دي او هر ځای کې په بازار کې موجود دي ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسو ته نه د ګڼو نه او نه هم هغه حت میوې چې موږ یې په دې ته مشهور او خو د سمنک میله ده تاریخی نظر البته اکثر ځوانانو سره وو هغه ځوانان چې د لوست سطحې ټیټه وه او په نالوست وو هغه سره داسې یو نظر وو یاره چې که چېرې تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي خدای مو کړه خو جیګر او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي نو خلکو به هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او
ډیر ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي لخپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه باید یادونه وکم چې حقوق پو او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو
دغرا لا لمن دکا قبولو چی اخت دا جڑ گلو نا چولوی نا چنوریان پا پسیدی میدا میدا روانا دا وشان پا پسیدی شکلی وی گلال ما بیاي وبروت سنوريان فقصيدي في دمي دربان دروشان فقصيدي بلي وي فرلاري جڑی واش دے اکڑی دن نوران پسی دے میدا میدا روان دشان پسی دے دلی وی پورلاری مجھے وبروت سنوران پسی دے میدا میدا روان دشان پسی دے دلی وی پورلاری